به خدا کردم مرا رها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردم.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی ولستان اگزایم مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام په غبرګون کې وایي چې دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. له طالبان سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې په کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي د زده کړو دا فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده را خوشی کړي. متی الله ویسا د وري حمل په ومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیوه. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریژداچ دا خبره نن دوشنبه وکړه. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې له خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې خو د اوکراین چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې پرون یکشنبه یوې بمي چاودنې د روسیې یو مشهور پوځي بلاګر وواژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو شمیر اوس 23 ته رسېدلی، حال دا چې دغه شمیر 25 ښودل شوی و. د روسیې ریا دولتي آژانس د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې نن دوشنبه یې ویلي په ټپیانو کې د 10 کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روسیې پوځي بلاګر ولادیم تاتارسکي په یو کافي شاپ کې ووژل شو او دا د روسیې په خاوره کې دویمه وژنه ده چې د اوکراین جګړې ته نږدې په نخ کېږي. د انټرفاکس خبري اژانس په وینا د روسیې د کورنۍ چارو وزارت د دریا تریپاوا په نوم یوه ښځه په دې وژنه کې د دخالت په شک د مطلوبو کسانو په لیست کې شامله کړې ده. لازادي راډیو مخبرونه واوریدل. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر موضوع مداده چې د متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله ده چې هغه ژر د طالبانو له بنده خوشی شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی سوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دغه وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. په دې اړه هم راپور تاسو ته خبرو. دا چې خبریالان وایي دغه کار به د دوی د کارونو په وړاندې محدودیت رامنځته کړي. د نوې ښوونیز او تحصیلي کال له پیله 15 ورځې تیریږي خو د نجونو په مخه ښوونځي او پوهنتونونه لا هم تړلي دي. فعالان د طالبانو په دې اقدام سخته نیوکه لري.
دوی ورځ تر بلې خپل اصلي ماهیت خلکو ته او دنیا ته ښکاره کوي. دوی هماغه څه چې وو هماغه څه دي، عمده بدلون پکې نه دی راغلی. دوی په خپلو هماغو زړو مفکورو باندې ولاړ دي دا دومره وخت.
او پولند ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سفر په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ل طالبان سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وای هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسانن ازادي رويته ویل دوی د دې قضیه د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي د زده کړو دا فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متی الله ویسا د وري عمل په ومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. جزئیات به له امید ظهیر مال واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا له بنده نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ یې هیله مند ده چې هغه به ژر خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متی الله ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي او هغه د ملت غبرګون مو هم ورسره شریک کړی دی او دوی هر څه درک کړي دي. انشاءالله زه هیله لرم، زه هیله لرم چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د وري په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعات درښکته کېدو په حال کې و. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو له بنده د متی الله ویسا د خوشکېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشی کېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسې مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متی الله ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلي په کلي د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید و شرطه او هر څه ژر د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نورو فعالانو هم د طالبانو له بنده د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سر ونیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالان او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا یې هم د طالبانو په ځینې سیاستونو نیوکه کړي زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلن ورسره شوی دی، خو طالبانو یې ادعاوې رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. رابشو د خوانیس کال د پیل څخه د 15 ورځو په تیریدو سره سره د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه لا هم تړلي دي او سربیره پر دې طالبانو مدني او د زده کړو برخې هغه فعالان هم په بند کې ساتلي چې د نجونو د تعلیم او د تحصیل د حق غوښتنه یې کوله. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع په جمهوري نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې له غړي ډاکټر محب زغم سره مرکه کړې او سر کې ترې پوښتنه کړې چې طالبان له مکتبه د نجونو د راګرځولو سربیره د مدني فعالانو په نیولو سره غواړي نړۍ او افغانانو ته څه ثابت کړي.
دوی ورځ تر بلې خپل اصلي ماهیت خلکو ته او دنیا ته ښکاره کوي. دوی هماغه څه چې وو هماغه څه دي، عمده بدلون په کې نه دی راغلی. دوی په خپلو هماغو زړو مفکورو باندې ولاړ دي. دا دومره وخت یې یو رقم تمثیل کوه چې دنیا تیر باسي او خلک تیر باسي. زه فکر کوم چې اصلي ستونزه دا ده چې دوی د هیڅ شي لپاره کومه طرحه نه لري، کومه واضح پالیسي نه لري. څه چې مشر امر وکي هماغه منل کېږي. یعنی دوی اصلا دې ته بیخي جوړ او آماده نه وو چې حکومت وکي.
مونږ په تیرو میاشتو ونیو کې دې شهیدان و چې مدني فعالان ونیول شول او زندانونو ته واچول شول. اوس نو ولسونه د نجونو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنې په برخه کې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې د خلکو زور ډیر زیات وي. که چیرې خلک د چارواکو نه کلکه غوښتنه وکړي چې دا د مکتب او د پوهنتون دروازې خلاصې کړي، دوی بالاخره مجبوریږي. خو داسې ده چې اوس داسې یو سراسري حرکت نشته. ځینې کسان یو څوک ممکن لسګونه کسان یو ځای کې راغونډ شي، یو دوه ورځې لاریون وکړي، بیا اوسې غلي شي. خصوصا په پښتون میشتو سیمو کې دغه قبیلوي جوړښتونه لا شته. د هر خیل د هر ټبر مشران دي، جرګې دي. نو دغه د قومي مشرانو جرګې د جوړ شي او د دولت چارواکو سره مخامخ کښېني او په ډاګ ورته ووایي چې موږ دغه شی درنه غواړو.
تاسو د ولسی ناستو او جرګو خبره وکړه، موږ به د دې شاهدان وو چې مطیع الله ویسا چې تقریبا دغه فعالیتونو هم ولسی رنګ درلود هغه ونیول شو او زندان ته واچول شو. نو ولسونه په کوم ډول تجمعاتو سره کولی شي چې په دې برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، او څونه امکان د دې موجود دی چې د طالبانو حکومت ولسی غوښتنې ومني؟
ویسا چې نیول شوی دی، په دې نیول شوی دی چې دی فرد وو. که چیرې ولس د ده تر شا ولاړ وای، د ده ننګه یې کولی، چا نه شوی نیولی. نو په همدې خاطر زه وایم چې د فردي او په وړو ډلو حرکتونه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې ځپلې اسانه وي. خو که چیرې عمومي حرکت وي، یا هغه نه څوک ځپلی شي او نه یې غوښتنې بابیز ګڼلی شي. خصوصا زه فکر کوم چې قومي مشران سره راټول شي او اول خپلو کې دغه نتیجې ته ورسیږي، دغه فیصله وکړي چې مکتب غواړو که نه غواړو. که یې غواړي، بیا د نو د چارواکو سره مخامخ کښېني، ورته په ډاګه وایي چې که دغه غوښتنه منی ښه تر ښه، که نه بیا نو موږ درسره نه یو، ولس درسره نه دی. دې ولسه هیڅوک هم حکومت نه شي کولی. زه فکر کوم چې دغسې جدي ګواښل او تهدید پکار دی چې دولت ته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د محب زغم سره مو مرکه واوریده. د پتیر جمهوری نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کول د کمیټي غړی وو چې د ښوونځیو د بندیدو په ارتباط خپل اندېښنه له موږ سره په یو مرکه کې شریکه کړه. او دا چې طالبانو لا هم د نوي تحصیلي او تعلیمي کال د پیل څخه له 15 ورځو تیرېدو راهیسې د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستلي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ورشو یوې بهرنۍ موضوع ته. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ګاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریجیداچ دا خبره نن دوشنبه کړې ده. زیلینسکي تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې له خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې، خو د اوکراین چارواکو دغه خبره نه ده تایید کړې. دا هم د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو لنډیز.
د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریجیداچ نن دوشنبه ویلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي را روانه چهارشنبه پولند ته ځي. ښاغلی پریجیداچ خصوصي راډیو آر ام اف ته ویلي دغه رسمي سفر د پولند د ولسمشر انجی دودا په بلنه کیږي چې یوازې به پر امنیتي وضعیت نه، بلکې پر ګڼو مسایلو له دې ډلې اقتصادي او سیاسي ملاتړ بحث وسی. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار زیاته کړې چې د اوکراین ولسمشر زیلینسکي به د چهارشنبه په ورځ د وارسا د ماڼۍ په میدان کې له پولنډیانو او هغو اوکراینیانو سره وګوري چې په اوکراین کې د جګړې له کبله پولند ته کډه شوي دي. زیلینسکي وروستی ځل له خپل پولنډي ساري سره د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې کتلی وو. کله چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ، د اوکراین ګڼ وګړي پولند ته کډه شول. بلخوا د جرمنی د صدر اعظم راستیال رابرت هابک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن دوشنبه د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یو کوچنی هیات ملګری دی. هابک چې د جرمنی د صدر اعظم راستیال او د اقتصاد وزیر دی، کیف ته د سفر په درشل کې ویلی وو هدف اوکراین ته هیله ورکول دي چې دغه هیواد به تر جګړې وروسته بیرته رغول کیږي. دا تحول په داسې حال کې راځي چې د اوکراین د ختیځ ښار بخمود په شاوخوا کې لا هم جګړې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی داسې اشاره نه دی ورکړي چې دغه ښار دی د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي، خو د روسیې د واګنر شرکت د اجیرو پوځیانو مشر د دې ښار د نیولو ادعا کړې ده. یوفګینی پریګوژین پرون یکشنبه په یوه ویډیو کې چې په ټلګرام کې خبره کړې ویلي، د دې پوځیان چې د دې بمبار سوي ښار د محاصرې په هڅه کې داخل وو، د ښار پر دولتي ودانۍ یې د روسیې بیرغ اوچت کړی دی. د اوکراین چارواکو داسې څرګندونې نه دي کړي چې بخمود ښار دی د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي. په دې ښار کې د روسیې تر یرغل مخکې 70,000 کسان اوسېدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږدي کسان له بازارونو ټول کړي، درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي. په نشو روږدي هم له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي، خو په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست مسولین وایي په نږدې راتلونکي کې به د یو پلان له مخې په نشو روږدي کسان د درملنې په هدف ټول او تر درملنې وروسته به ورته د کار روزګار فرصتونه برابر کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشئی توکو روږدي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشئی توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عام روغتیا ریاست له مسولینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په څیر په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي، درملنه دی وکړي او د روزګار زمینې دی ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي پنشئی تو کی روک دی کسان هم وای چې د بیروزګاری له عمله نشئی ته مخه کړي، که حکومت یې درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي بیا به نشئی ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وایي
چې دا کار روزګار کمیږي کنه، دغه شان د څنګه چې به یې کنه هم دغه شان د زمونږ تدابیر وکړي.
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوو په شی، لکه هغه ته ځوانې راغله کارګر ما او تاسو شرو کارګران شومغه وغوند روزګار کوی شي، بیروزګاری نه عمل باندې راغله زمو په دې شپږ نه شي کې پدښته ما.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته په نشئی توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشئی توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول معتادین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پر دې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروفه شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د 190 میرمنو او 222 ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ازادي رادیو ته خوږیسته. اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورئ.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دریو بریتانوي وګړو د نیول کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورسپانی پالیکنه په دغه کسانو کې د کیوین کارنویل په نوم یو در 50 کلن خیریه طبيب هم شامل دي چې د طالبانو لخوا توقيف شوی دی. بل بریتانوی وګړې چې نوم یې نه داخیستل شوی په کابل کې د خیریه کارکونکو لپاره د یو هوټل د مدیریت مسؤلیت درلود چې له جنوري میاشتې راهیسې په توقيف کې دی. د ګارډین په لیکنه دریم بریتانوی درویش کلن مایلز روتلیچ نومیږي چې افغانستان ته په رخصتۍ تللی وو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د تخلیې پر مهال د بریتانوي ځواکونو لخوا ایستل سوی وو، خو بیا یې افغانستان ته سفر کړی وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې هڅه کوي له دغو بریتانوي وګړو سره قونسلي تماس ټینګ کړي او په خبره یې د دغو توقیف شویو بریتانوي وګړو د کورنیو ملاتړ کوي. د ګارډین ورسپانې په لیکنه یوې سرچینې ویلي چې د بریتانیا حکومت له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر بیلابیلو لومړیتوبونو غور کوي. د ګارډین په لیکنه د میل اون سنډی ورسپانې په وینا ویل سوي چې خیریه طبيب کارنویل د طالبانو د استخباراتو لخوا د جنوري میاشتې پر 11 نیټه ونیول سو. د لیکنې په وینا د طالبانو ایجنټانو لومړی دی د دریا ویلج هوټل په یوه کوټه کې د وسلې په ساتلو تورن کړ. د همدې چاپې پر مهال د دې هوټل بریتانوي مدیر هم ونیول سو. د هغه کورنۍ ویلي چې طالبانو د ته د یوې وسلې د ګرځولو جواز ورکړی وو او په افغانستان کې د یوه طبي په توګه ځایي اوسیدونکو ته طبي خدمات وړاندې کول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویب سایټ ریلیف ویب په افغانستان کې د ګرځنده روغتیایي کارکوونکو په باب مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې په پکتیا کې د بدرۍ په نوم د یوې 70 کلنې میرمنې په باب تفصیلات لیکل سوي چې له خپلې امیندوارې لور او نجور سره یوه ګرځنده روغتیایي ټیم ته ورغلی چې روغتیایي مشورې ورکول سي. د لیکنې په وینا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلکو ته په اسانۍ روغتیایي خدمات نه رسیږي، خو ګرځنده روغتیایي ډلې په اونۍ کې یوه ورځ یعنی هر سه شنبه د سهار له 8 د مازیګر تر 4 بجو د پکتیا د مرکز ګردیز د شین کلی په یوه جماعت کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو په وار وار خبرداري ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ګډوډۍ سره مخامخ شوی دی. د ریلیف ویب په لیکنه کې راغلي د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن ګرځنده روغتیایي ټیمونه د ننګرهار، کونړ، پکتیا او غزنی په 170 کلیو کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ریلیف ویب په لیکنه د افغانستان لپاره دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه مهم بلل سوي چې دا مهال پکې 10 میلیونه او 6 لکه وګړي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر ورزشی فدراسیونو مسولین وایي د مالی امکاناتو او بودیجې د نشتوالي له امله سږ کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. ځینې نور بیا وایي د روژې په وروستیو 10 ورځو کې د یادو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي، خو د المپیک د کمیټې چارواکي وایي چې د روژې میاشتې ډېرې مناسبتي سیالۍ د فدراسیونو په شخصي امکاناتو او یا شخصي سپانسر ترسره شوي او کومه ستونزه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی ته راپور شوی نه ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سږکال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړې چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. درې میاشتې وشوې چې ماشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه ده رسیدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل د روژې میاشتې په وروستۍ 10 ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول. څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ 10 ورځو کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د روبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیابیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې په برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا تورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو تورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره تورنمنټونه پر مخ ځي. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالۍ او بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېده. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږکال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي. خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د فضائي څېړنو اداره ناسا نن د هغو څلورو ستورمزلو نمونه اعلانوي چې راتلونکي کال به د سپوږمۍ اړوند یو څېړنیز ماموریت لپاره په یو فضائي بیړۍ کې فضا ته واستول شي. دا به له څه باندې پنځو لسیزو وروسته چې اپولو فضائي بیړۍ د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ پر سطح کېناسته لومړی ځل وي چې ستورمزلي بیا د سپوږمۍ اړوند ماموریت کې فضا ته استول کېږي. نوریاس نوری په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
د آرټیمیس دوه په نوم دغه فضایي ماموریت کې به څلور ستور مزلې د راتلونکي 2040 کال په نومبر کې د سپوږمۍ پر لور فضا ته واستول شي. دغه ستور مزلې به د سپوږمۍ پر سطح نه راکوزیږي، بلکې بیړۍ به په مدار کې چورلي. آرټیمیس د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا د هغه پروګرام یوه برخه ده چې غواړي په 2015 کال کې سپوږمۍ ته ستورمزلې واستوي. ناسا د لومړي ځل لپاره په 1922 کال کې په یوه تاریخي ماموریت کې د اپولو بیړۍ په ذریعه سپوږمۍ ته انسانان استولي وو. ویل شوي چې دغه څلور ستورمزلې به چې د آرټیمیس دوه ماموریت کې فضا ته استول کېږي، درې امریکایان او یوې کاناډایي وي. د لومړي ځل لپاره یوه ښځه هم په دغه ماموریت کې شامله ده. ناسا هیله منه ده چې د سپوږمۍ پر سطح د انسانانو د دایمي حضور لپاره امکانات برابر او بالاخره له هغه ځایه د مریخ پر لور سفر پیل کړي. د ناسا د اداري چارو مشر بل نیلسن روانه اونۍ په یوه غونډه کې وویل چې دی هیله من دی چې تر 2040 کال پورې په یوه ماموریت کې انسان مریخ ته واستوي. په دغه د آرټیمیس دوه په لس ورځني ماموریت کې د ناسا د نوي ځواکمن فضایي سیستم د راکټ د ازمویلو تر څنګ د اورین فضایي بیړۍ دننه د ژوند ملاتړ سیستمونه هم ازمویل کېږي. د آرټیمیس لومړنی ماموریت په 13 دسمبر میاشت کې ترسره شو او بی ستورمزلې فضایي بیړۍ آرین د سپوږمۍ پر مدار له 15 ورځو څرخېدو وروسته بیرته په مسنون ډول ځمکې ته راستنه شوه. د سپوږمۍ پر خوا اوشا څرخې دوه او بیرته ځمکې ته پر راستنېدو اورین بیړۍ 1,900,000 کیلومتره واټن وهلی و چې دا د ځمکې له کورې له هر هغې فضایي بیړۍ چې تر اوسه فضا ته استول شوي او د انسانانو د اوسېدو وړتیا یې درلودلې تر ټولو لرې واټن دی چې دغې فضایي بیړۍ وهلی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شوزه تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګس په دې سربېره چې کولای شي د ازادي راډیو له ویب پاڼې د نړۍ هر ځای کې چې استیز موږ نشرات په ژوندۍ توګه واوري، کولای شي د ازادي فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته هم ورشي. هلته هم موږ خبرونه او راپورونه په تیره بیا د ورځې مهم خبرونه او پیښې په لیکلې بڼه هم د ازادي په فیسبوک باندې خبرو او تاسو لوستلی شئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته. له طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر له بنده خوشي شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې خبرګون له چارواکو سره شریک کړی. متی الله ویسا د وري په ومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت د لوري خبریالي کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو فعالان بیا دا کار د رسنیزو فعالیتونو محدودول یادوي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریژیدا چې د خبره نن دوشنبه کړي. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 کال په ډسمبر کې ل خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وي. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه کې لوستلی شي. تر د می ورسته به احمد تکل او 25 دقیقې بحث خبر شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
د افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونه مخکې نیول شوی وو، خو د هغوی د نیولو خبر پر روانونه کې خپور شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی. د پرسیدیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکات ریچاردز ویلی چې کورنویل په خپل هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات یې افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس 23 کلن مایلز رټلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی وو. ویل کېږي رټلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی وو، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی وو. او د دریم برتانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی، ویل کېږي چې په کابل کې د یو هوټل مدیر و او په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیدیوم شبکې مشر د یک شنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حال کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دي ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي. په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي، له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغیز وکړي. د نن په 25 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي. د سیاسي او امنیتی چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات، له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خبرونه زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. خبرونه له ښاغلي امین ځاځي سره په خبرو پیلو. ځاځی صاحب، که څه هم د دریو برتانوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسئله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
مننه صاحب تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو ګډونوالو ته او درانه میلمتنې کیله او احترامات وړاندې کوم. ګوري، افغانستان په نننۍ شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک د طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي. بیا خو خارجي اتباع خو بیخي د بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري، د څنګه راغلی، د څه شي کوي، سیاحت ته راغلی، د دښته راغلی، یعنی ډېر یو بل پسې ورپسې دي. ځکه حالت د همدا شی ده، یعنی مونږ داسې یوه ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا دوه کاله مخکې، تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه. دلته د نړیوالو د سیمو هېوادو پوځونه وو، استخبارات یې وو. اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلق وژل کېږي. نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سړي کې، بیا خصوصا د سیمې هېوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته ووسي. هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو لپاره. ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي. نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چېرته دغسې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون یې نه مراعت کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی اله جګ شوله ټیک شو او ورده او یو راپور څه ورکړل ورسه بوی ځای وای چوه. دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید اقدامات وکړي، او دا مسایل باید څېړنه وکړي، او دا اوږدوالی ته باید پرې نه ږدي. ځکه چې دا تاثیر لري نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې، دا منفي تاثیر لري. او که چېرته مثبت برخورد وسو شي، کېدای شي برخورد مثبت نیولی شي، خو د نیولي څرنګوالی باید واضح کړي او زر د غبرې کې وضاحت باید ورکړي.
مننه ځاځی صاحب. سادات صاحب، ستاسو په نظر په دې قضیه کې د دې قضیه تر شا څه دي؟ یعنی د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن ځاځی صاحب ته، ستاسو پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان د اوسنۍ غمیزه یعنی تقریبا اوږد تاریخ لري، او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي، او ترخه تجارب افغانان لري له بده مرغه. نو هغه عام متل لرو، وایي مار چې چلی له پړي ویریږي. نو په موږ باندې په وختونو په مختلفو تاریخ برخو کې مختلفې لوبې شوې دي. د ملا په جامه کې، د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې، د ډاکټر په جامه کې، د دې وجې نه ځینې یعنی داسې شکونه د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي. د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې په خپله د دې وخت شاهد وم. په ننګرهار کې ما په یوې ټولنه کې کار کاوه چې موږ د سترګو شفاخانې څانګه مخکې وړله. هغه هم د طالبانو اوله دوره وه. هلته هم چون داسې خاص توجه د مسایلته نه وه، مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه. خو بیا په یو دوو کې تصادفا داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت طالبانو ونیو او محاصره یې کړه او دا شیان ټول. هغه کو بیا دا لړۍ هم لږه اوږده شوه، بیا د خلک د هغه نه خارج کړه، د افغانستان نه خارج کړه، او ځینې د نور ملکونو، یعنی یو پکې انګریزی وو، ځینې د نور اروپایي ملکونو وو، او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه. افغانانو کې دوه قصه داسې وو چې بیخي لکه چې تریته مې کړه سره. او
تاسو فکر کوئ چې اوس هم همدغسې مشکوک فعالیتونه شوي دي او طالبانو د هماغو مشکوکو فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي؟
زه داسې یو بل باور باندې یم، هغه دا ده چې هر بهرنی طبیعت چې یو بل ملک ته ځي د یو امنیتي ضمانت په اساس ځي، د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسنی واکدارانو یا طالبانو لپاره شوی وي چې رسما یعنی هغوی مسؤلیت درلودو. او بیا ستونزه دا ده چې د یو میډیکل ډاکټر سره، چې زه پخپله هم یو میډیکل یم، د اصلحې موجودیت دا بیا بله ستونزه ده، دا یو سند ده. او بیا تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابري هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نه شو کشفولی نیولی. دغه شیان یو څه دس تشویشونه نورم زیاتی، او دا چې طالبان هم تر اوسه پورې روان دي په تحقیقاتو کې، او پخپله برتانیا هم ډېر غږ نه باسي. دری ژبې متل لرو، وی تا نه باشه چیزه کې مردم نگویند چیزها.
بله،
او بیا دغه بل مشکوک کس چې په هغه وخت کې وویستل شو چې تاسې نوم مخکې یاده کړه، دا په هغه وخت کې زما په یاد دی چې د همدې جاسوسۍ په تور باندې وویستل شو د افغانستان. او اوس بیا د دویم ځل دپاره همدغه کس تلی دی، او داسې تصور داسې کړی ګواکې چې دوی به خپل هغه دندې ته دوام ورکړي. او بیا مشخصا هغه هوټل ته همغه کس ته ځي سره د هغې تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربې د هغوی له لارې نه شوي دي. موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغوی له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې.
بله، یوه یادونه زه ضروری بولم، ډیره بخښنه غواړم صادق صاحب، چې هغه کس چې مخکې ما یادونه وکړه چې له افغانستانه ایستل شوی و، هغه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال یعنی د تحلیه د پروګرام په ترڅ کې د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، هغه بیا وروسته افغانستان ته د تورست په توګه د بیا لیدو په هدف باندې راغلی و. په ټولنیزو شبکو باندې هم ځینې ویډیوګانې خپرې کړې او ډیر انتقادونه هم پېښ شوي و، ځکه چې لویدیځوالو چې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفت کوي، له دې سره مخالفت کوو چې د په افغانستان کې وضعیت ډیر عادي او نارمل خوده، او په یو ډول سره د طالبانو د حکومت په ګټه تبلیغات هم کول. له دې موضوع تیریږو، ورځو وړاندې لږ تر لږه یو بل برتانوي وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبریال و او د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو، هلته راغلی و د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. خدای او څلور نور برتانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې و، د 2022 کال د جون د میاشت فکر کوم په 13 و که په 10 نیټه نه اوبښئ په وروستیو کې و، د جون د میاشتې په وروستیو کې بې غږ ځواګه خوشی شول، یعنی ډیر په دې اړه خبر ورنه کړل شو. فکر کوي صادق صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي؟
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی، دا یعنی اوسنی هېواد نه دی، دا په پخوا کې هم دا تیر شوي دا مسایل. د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغه سې ټولنه خیریه مؤسسې تر نامه لاندې دوه کانټینره وسلې د یو ځینه بل ته انتقالولې چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې.
یعنی یو خیریه موسسه بیا غا وصله بیا غا دغه شی بیا څنګه خاموش
شو د دې راپورونو تایید په دې خبرونه کې ډیر مشکل کار دی ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس لمون سره په دې خبرونه کې نشته او دغه شی به د هغه پیخه په باب کچرته پیخه شوی وي د مون سره هم معلومات نشته او زه فکر کوم چې لزازی صاحب سره به هم نه وي په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بیغاک ځوګه خوشی شي او کبا د یو تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجی شي یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشی شي؟
زه ډیر باور په دې نه لرم چې ډیر به څرګند محاکمه شي. دا خبرې به خامخا په پخوا کې دا ترخې تجربې موږ لرلې همداسې تیر شوي دي او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې سره دوی بیا خوشې کړي، یعنی هغه ترخه تجربې بیا تکرارېږي، او که چیرې داسې نه وي بیا رسمن باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنی د دغې نه باید تیر شي. لکن دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت یې هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي، بیا دا وسله ورسره څه شی کوي؟ بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته. داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شا په شا راوځي چې شکونه راپارېږي، خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي. خو لیکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله. دوی د جنوري په آخرو کې نیول شوی، خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج کله نا کله داسې وي چې د یو سوري نه سره په څو څو واره چیچل کېږي. افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې، مونږ د یوې سوري نه څو څو واره چیچل شوي یو. نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې د بخنه غواړم دا خبرې مې لنډې کړم چې هغه مار چیچلی وي د پړې نه ډېریږي. موږ دا ترخې تجربې ډېرې تېرې کړې دي، نو زه فکر کوم ممکن دا همداسې یو ویره وي.
مننه ځاځای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او پهغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا لغه سره یو ځای خوشی شول، دا ټول تر اوسه پورې زموږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول او تاسو هم یاد کړل، سادات صاحب هم یاد کړل، دا ټول برتانویان دي. ولې په خاص ډول برتانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا؟ یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو او که یوازې برتانویان نیول کېږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیږم چې مختلف، یو راغلی د سیاحت ته، بل ډاکټر دی او بل معلوم نه ده، بل هوټل مثلا لري که چی شي لري که نه، د دوی یو ځای نیول کنه دا هم د سوال
دا معلومه نه ده. هیڅ نه دی ویل شوي په هیڅ راپور کې، نه دی ویل شوي چې دوی یو ځای نیول شوي او که د مختلفو مودو په ترڅ کې نیول شوي دي.
بالکل هم دا ما یادونه وختله چې وي کومه او بل یاد راتګ د خارجیانو بل هېواد ته، هغه یو پروسیجر، رسمي پروسیجر لري. مثلا زه کوم بهر ته ځم که نه، هغه پروسیجر یې ما څه ده، زه دعوت شوی یم، زه تحصیل ته ځم، زه مثال سیاحت ته ځم، دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې دغه هېواد ته داخلیږي، هغه ثبتېږي، هغه راجستر کېږي، هغه په پولیسو کې ثبت شوېږي، هغه راجستر کېږي، د دوی استوګنځای معلوم وي، هر څه معلوم وي. نو دا چې څنګه راغلي دي او چا رابللي دي، په کومې طریقې راغلي دي او بیا هغه دا نیولې کېږي، دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت هغه ته باید ځواب ووایي. یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړله چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیولې کېږي او بیرته خوشې کېږي. اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه دا برتانیان راغلي وو، د پروسیجر ښې تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو، چا راوستي وو، دا د ویزه چا ورکړې وه، کوم ځای کې اوسېدل، راجستر شوي وو نه وو شوي، دغه اصلاحات څنګه ورسره وه، دا اصلاحات چا ورکړې وه، ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي. یعنی د خپل امنیتي پروسیجر په کابل کې، په افغانستان کې دی، د هغو مسؤلیت څومره ادا کړی ده، او کنه یې ادا کړی.
ځزای صاحب د وسلې په باب خو ویل شوی دی چې دوی ادعا کوي، البته دغه خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم وخص د برتنوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکوونکی چې و دې وسله درلوده اما پهغه شیبه کې نه و ورسره. موږ په دې باندې بحث نه کوو. سوال دا دی ځازای صاحب چې آیا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایې، یعنی په مشکوک ډول بې له ثبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان ته راځي؟ زه فکر نه کوم چې دا کسان به په خپل سر راغلي وي. او که نور وګړي هم شته په افغانستان کې چې د همدغو برتانویانو په شکل نیول کېږي، مګر موږ نه پې خبرېږو.
ډېر شیان بسله اوس مسلمان طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي. همدغو د پاکستان هېواد ډاکټران په ډېرو ځای کې مصروف دي، کار کوي، یا په تنخوا یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي که نه رسمن دلته اوس کار کوي. دا پروسیجر لري او دغه پروسیجر نه پوهېږم محدودارته ته وکړو چې عمارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي، هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دا په دا رقم پروژه ده. ځکه که چېرته دغسې یو مجرم راځي، یعنی مثال که په کوم جرم نیولی شوی وي، دوی دغه مجرم چا راغوښته و، چا رابللی و،
یعنی په دغو وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي، یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته؟
نه، وګړي خو شته، ولې نه شته؟ ټول شته دی، ولیکن ولې د برتانیا وګړو سره دغسې یو هغه کېږي، تعامل کېږي، داسې عمل کېږي؟ یعنی دغه څو پېښې که نه دا ورتوالی لري یو بل ته، که نه دغه د سوال لاندې ده، دا خپله د سوال لاندې دي. یوه پیخانه ده دغه، دویمه کېدای شي درېیمه پېښه شوې وي، کېدای شي ډېر مسایل د مونږ نه پټ اوسي، کېدای شي ډېر مسایل راته پټ اوسي که نه. چې هغه هغه خبره د ورور مو چې راته وویلي چې د پردې شاته ډېر مسایل دي چې هغه نه په خبرېږي، ولس نه په خبرېږي. حتی هماغه خلک چې بندیان شول که نه، څنګه خوش شول، چا وضاحت ور نه کړو، هېچا چا وضاحت ور نه کړو، فقط بندیان شو ونیول او بېرته خوشې کړل، چا ټپوس هم ونه کړو، چا پوښتنه هم ونه کړه، او دوی هم وضاحت ور نه کړلو. مینان دا هغه ده، زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نه ښکاري، ما ته نه ښکاري ساده، ځکه دغه ساده به سړی فکر هم ورته ونه کړي. بله خبره، زه د طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر د دغه د خارجي اتباعو نه داسې د دوی کړنې کوي چې اصلا هغه نه قانون ایجابوي، نه شریعت ایجابوي، نه پښتو ایجابوي. دا یو چا باندې شک ده، بس روای چې هغه کې څه وته رنجر کې واستوه، بیا زندان ته واستوه، بیا بل هغه راغه وایي چې دا خو بېګناه و. اورې نه بېګناه سړی خو تا پنځلس شپاړس ورځې د هغه په تېرې کړې، زندان په تېر کړو.
مننه سادات صاحب. یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې ما هم په راپور کې یادونه وکړه، د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی. د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نه شي؟ یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کېږي، له ملکي افغانانو سره، هغو باندې به ناوړه اغیز ونه کړي؟
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي، دا بیخي ثابته خبر ده. دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري، مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی، او یا دا چې که چېرته دا دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي، د کوم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بېرته خپل دا مراودې جوړي او دا تعاملات جوړي. او بل دا چې دغه عجیبه ماته دا ښکاري چې یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري، له بلې خوانه یعنی هر هفته بدون کوم هغه نه لنډوالي نه کوتاهي راتګ نه، دا څلوېښت میلیونه ډالره زی او د دې بیرته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم. بیا یو ورځ بیا خامخا
دغه په باب خو امریکایي چارواکو لویدیځو چارواکو په وار وار د خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي، بلکې د بشري مرستو یو برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو له خوا نه مصرفیږي.
که تاسو دا تیر هفته هم دا خبر اوریدلی وي، په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و د دې نه چې په دې کې هم انډول نه مراتیږي، ځینو ته یو څه کیږي او ځینې ته نه کیږي، ځینې خپل هغه خېشخوریګانې پکې روانې دي، هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي. او په زمن کې داسې اوازې هم د خلکو د خوانه شته دي چې دا ځینې ځینې ډلې یا ځینې ځینې کسان دلته او هلته د داعش په نامه را پیدا کیږي، دغه د کم ځینه راځي، د کم ګاونډ نه راځي، دغه ګاونډ چا ته معلوم دی او څوک څاري؟ د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده، افغانستان فضا خو اوس هم د امریکې تر کنټرول لاندې ده. دا چې د دغم نشیانو نه دوی خبر وي مخکې مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخکې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي، بیا د دغې نه چې دوی واقف وي د دې مخنیوي لپاره ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري؟ او بیا چې پوهیږي چې دا تل مدام د څلوېښت کاله نه افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د ګاونډ نه شوي دي او راځي، بیا دې ګاونډ ته تر ننه پورې کم سزا ورکړل شوه د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هېڅ هم نه. لیکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال د دوه مخه لوبو ته زه په خپله شخصا د افغان ته هیڅ د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست یم، زه مهاجر شوی یم د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پریښودو ته مجبور شوی یم. لیکن دا لوبې تر شا څوک دي؟ او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د دوه دوه نیم میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده؟ او دلته او هلته داعش قرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، داعش د بیا بل ورځ یو بل ډله راوځي او ټول د یو ګاونډ نه راځي، یو ګاونډ نه راځي.
مننه زازای صاحب، ستاسو په نظر د بشری مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشری دی خیریه ټولنې کارکونکی دی او د بشری مرستو پر رسولو کې برخه درلوده، فکر کوي اغیزمن به شي کنه؟
دغه بشری مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېرې بېلګې لرو چې د بشری مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوي. نړیواله کچه د مونږ داسې نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم. همدغو نومونو هغه هېواد ته داخلېږي، د انجینیر په نوم دی به د خیریه موسسو
او تاسو فکر کوئ اوبښۍ تاسو فکر کوئ ځاځی صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې اغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرني ایجنټان چې په افغانستان کې کچرته فعالیت ولري هغوی تشخیص کی ویني سي او شواهد او اسناد پر پیدا کی؟
یو خو ډیر مهمه ده د 45 کلن جګړې تجربه را ته خودلې ده چې دلته بهرنیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډیر بي تفاوتي، دوی خوشحاله دي چې دا د بهرانیان راغلل، کمرې راغلې، نه پوهېږم مطبات وکړي راغلل، نه پوهېږم خیره بنسټونه راغلل، نه څخ ورته خوشحالي، نه تفتیشي درست شته ده، نه پوښتنې شته ده. یعنی افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد ده، 45 کالو کې هغه شوی ده، تنه جوړ شوی ده. بیا دلته په تاسف څه وایم چې تر اوسه پورې ډلې ټپلې دي، ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرانیان د خپلو شخصي ګټو په خاطر، قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي.
ډېر زیاته مننه.
ملي ګټو ته ډېر کم خلک چې مجمن وي.
فقط یو ورستۍ پوښتنه، ډېر لنډ ځواب یې له دواړو ښاغلو غواړم. ځاځی صاحب، ستاسو په نظر لنډ راته ووایاست، دغه پېښه به د دې درېو کسانو نیول به د لویدیځو هېوادونو سره او په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغېزمن کړي؟ لا یوی د کنه په کوم ورکې راته وای اصلت فن
کاملن د چې تر څو واځي نشي او محمد اده چې د افغانستان خلک په خبر نشي، د افغانستان خلکو پر وی باندې هم د بد تاثیر غیزه کوي چې د خلکو څوک ته پر لغلی او څنګه خوش شول، او د نړیوالو اړیکو نه هم ډیر منفي تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه. او سادات صاحب، تاسو لطفا همدې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري، دا به دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي؟
خامخا هر ستونز بل ستونز زیگی او د ستونز د حل لپاره هر سره کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کی که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولوي او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا تیری دا به یو بل جفاوي، لکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید د نړیوال روابط په اساس وي. هر هیواد کې چې لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دلته او هلته فعالیتونه د هرې خوانه را روان دي، دا د پښتنې وړ دي. هر بهرنی هیواد چې دوی سره په اصطلاح اړیکې پالي، نو په کوم اساس یې پالي؟ حکومت یې په رسمیت نه پیژني، ضمانت ترې غواړي، لکن په مجموع کې خپل فعالیتونو دپاره شرایط برابرول غواړي او تمه هم لري. د څه شي تمه ته نه لري؟ په رسمیت یې هم نه پیژني، اړیکې ورسره نشته، نړیوال قوانین دي تا په خپله اول تر پښو لاندې کړي دي، په کوم اساس هلته ځي؟
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو، د 15 دقیقې بحث کې مو د ازادۍ راډیو د میلمنو سید زاکر شاه سادات او یوسف امین ځاځي څرګندونې اورېدې. تر بلې خپرونې د خدای پامان.